وخت مو بخیر روخته د ژوند شتمنې په خبرونه کې په مغزي سکته باندې زموږ همکار خغلی اسد الله الدین تاسو خپل خبرونه وړاندې کړی خو تر هغه وړاندې زموږ خبرونه ته خراب لست. راپور وايي چې طالبان په کابل ښار کې کور په کور تلاشي تزور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي پر ازادي رادیو د پنځمې پورسم راپورونه ترلاسه کړي وو خو د کابل ښار سو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبرې شي تېره شپه ازادي رادیو ته وویل طالبانو 400 ورځې وروسته د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړې وه اوس نور هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 15مه ولسمه او 11مه حوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. تلاشي په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک نیولي او دي کنه. تیران د نشاپور د کرنې د اداري رئیس علي مبارکي وایي زرل دي چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صدرې کې خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ویشتو ولایتونو کې د زعفران کښت زیات شوی دی. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د باندې سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. ورسته خبرنده چې د اسیمر جنگ جام د سیالیو پایلوبه وړاندې په د افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ پیل شوه ده چې د دې مسابقې په چاند سریلانکا په نصیب شو غوړی او بلل چې دغه لوبه باید پیل کړي. د دې لوبې د لنور جزئیات لپاره ازادي رادیو سره وسی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکته کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکته د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پیښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په هر حال اورېدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني را سره دی، کولی شئ چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی شئ چې سټوډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 400 22 112 45 41 بل نړیواله شمیره ده 00 400 22 112 45 41. اوریدونکو که د اړیکې وسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم بحث پیلولو ښاغلی حادث سره. ډاکټر صاحب ستړي مشهي، راځئ پیل له دینه وکړو چې مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب تاسو خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم مایکروفون معاف ده. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو غږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ.
سلامونه لودین صاحب، بیا تاسو ته تاسو لیدونکو اوریدونکو ته ستروک چې دی دا یو ډیره مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې وایو د داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یوه برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نښې نښانې هم لري. یو څه چې ما وکتل وایي کله ناکله هیڅ نښې نښانې له وړاندې نه ښایي، دفتا انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې ده او کنه په اکثرو مواردو کې نښې نښانې هم له ځانه ښایي؟
ستروک چې دی نښې نښانې به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنا چې دا د انګلیسي د ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول که ووایو چې د انسان د مغز په چپه طرف کې ستروک واقع سو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوام علامه چې ده هغه د ای ده، یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپه طرف هر طرف چې هغه نور دی نیست کولی چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نیست پورته کولی د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو یې سر نه خلاصیږي، یا د مریض په خبرو چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نیست کولی چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو که دغه علایم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید شبخانه پر ورسیږي. هغه د اخیری توری د تی د چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نښې نښانې مو چې یاد کړې، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په یو مریض کې د سکته راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست دي، یو دم دوی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دی نیست کولی چې افاده کړي. یا خلک د ده په ژبه باندې نه پوهېږي. یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په لاس په راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت چې دی نورمال ډول باندې لري هغه نیست کولی. مثال که چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون یې د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دي یو دم چپه کیږي ځکه چې راستا یا چپه طرف د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضې وخت سټروکونه د پدې پر لري د سټروک شدت څومره دي. بعضې سټروکونه چې دي چې موږ هغه ته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې په راسته طرف مثال په ډول باندې وایم، یوازې دغه حصه د منځ څخه ځي، حرکت موجود وي مګر حصه د منځ څخه ځي، مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید وغونه جدي ونیول سي، لکه هغه غټ سټروکونه چې دي، ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو هغه نښې نښانې وویلې، له دغه سکتې نه مخکې هم د انسان په وجود کې دا ستنې نښې نښانې ښکاري؟ اکثره ناروغۍ چې دي یا اکثره نور ناروغۍ یا نور عوارض چې دي مخکې نه مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانې ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یو څه دغه علایم پټ ساتي، همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکې له دې چې انسان له ستروک سره یا هم له سکتې سره مخ شي، په وجود کې داسې کومې نښې نښانې نشته چې هغه د دې څرګندوی وکړي چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن ساعت وروسته له سکتې سره مخامخ شي؟ داسې نښې نښانې شته؟
ستروک اصلا دې خپل ریسک فاکټورونه لري. یعنی ډېر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر یې نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دوخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بالاخره ستروک رامنځته کیږي. یعنی ستروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علایم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست وي، یو دم دغه علایم پر راځي او نور د ستروک سره مخامخ. یعنی ستاسو خبره صحیح ده چې دا د پټ دښمن سره کولای شي ورته ووایي، خو دغه پروسس یې د کلو کلو څخه شروع وي په ډیرو مواردو کې.
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لګځره اوریدونکو ته واضح کوو اوریدونکو هم اړیکې نیسي استودیو سره وصلېږي په څو ډول د استروکونه تاسو مخ کې څه هم لاندې اشاره درلو د چې واړه او لو استروکونه اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو
دلبندی د سټروک وان د سټروک مهمه دلبندی چې هغه د انسان د مغز د اناټومي په پویدو سره کیږي د انسان مغز ته وینه د دوه لارو څخه ځي د زړه څخه یو د مختلاري څخه یعنی هغه ته موږ د کاروټید سرکولیشن وایو او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبازیلر سرکولیشن موږ وایو نو کپداره د دوه دوه سرکولیشن یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات را مبینځ کیږي یا که هغه د هرې وجې څخه یي که په دغه اویو کې مشکل راځي نو سټروک را مبینځ کیږي نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټري سریبری میډیا سټروک دی یعنی هغه تر ټولو مهم ترم سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي د مثال په ډول که په چپم د مغز په چپه طرف کې سټروک را مبینځ شي راسته لاس شا او د مخ نیمه برخه ور سره فلجیږي همداسې که په راسته برخه کې مبایل شي په چپه طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز هم هلته وجود لري نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپه طرف کې مبایل کیږي هغه مریضان به د ژبې مشکل هم وسر لري دا یو ډول دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورته کولی هغه که راسته طرف وي که چپه طرف وي دا دوام دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی ځکه چې د انسان د مغز په دا د شا په طرف کې د دیدن هیڅ دلته موجود نه نو که د مغز په پوسټیریو سرکولیشن کې یو سټروک را مبینځ شي په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي نو رنجیده په دا معنا چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود وي هغه نشي لیدلی دا یې بل ډول په دغه پوسټیریو سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه ته هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسوي چې په ډېر حیاتي دي د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی د تنفس مرکز دلته موجود دی نو که په دغه ځای کې سټروک را مبینځ کیږي په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوښه کیږي او خپل هوښ ته لاس ورکوي او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وسي
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکي ډیر منتظر پاتې نشي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبرې وکړو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمت الله عبدالحی محمد یم د کندهار خو یم اوس په کابل کې یم بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر صاحب زما دغه رسول سلامونه وایم چې کومه موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب مننه نن په سکتې باندې خبرې کوو مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح سټروک ده په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده
یو خو دغه مرزي ګوره چې دغه نسلي دغه د زمرو خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو محمدی صاحب کله ځر خپل ځای بدل کړي او بیا خبرې وکړي ځکه زموږ غاګناور ما زموږ د خبرونه ملما مهم غاګناوري که وستا خبرې وکړي ممکن غاګ مساموي مهرباني
وستا
مغه غوازي سو مهرباني خپل پښتنه وکړي
ما وایم ما زموږ خاص خدای روازي وایي فرانکی دا د سر راک پټا او سني بیا بیا سره کور پروت نیم مړ نیم لاسو ملا ته مرسته پښه مرسته بیا چې څا څا ما وملګرو خبره نه څه کوله یا تنه کاله پروت خبره نه څه کوله لاس پښه مړ نو چې په دا مرض کې په واره کې دا د سکتاده د مغزو ده که هغه د بل مرض ده
خاکور ودان محمدی صاحب مننه ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسدالله الدین صاحب تاسو سلامونه او د آزادۍ رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس
ډیره مننه سلامات اوسې مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدای پاک خوشاله کړه محترم اسدالله الدین صاحب لکه جلال محمدی صاحب ته تاسو خبرونه نه دا وړدلې نومر خوستاش د خبرونه مینوالي ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږو بجو څخه وروسته د ازادي رادیو نشرات چې بيخي کته دیگر سره نه اورېد کیږي. نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلات کې نو را به موضوع ته محترم اسدالله الدین صاحب خبره ده چې د اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر نور د خلک لیدل چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر مات مثال د خبرې یا د غوږه سره دغه ځای زخمي سي یا املا زخمي سي نو دا ډاکټران ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د څه وټوي چې د مریض د امکان څخه د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا غوښته چې مثال د خبرې د مغز سره دغه توای او بل تزمیر په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک کنسته چې مثال د خبرې څوک د مغز سره تاو دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا ست چې خپل مریض بوزه دغه دی پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دی
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و سلامات اوسې چې پوښتنه مو وکړه حتما به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واچي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
نودین صاحب سلامونه.
علیکم السلام ستړي مشه.
مننه خوشاله و چې محمد نبی احمدی مرزق بغلان مزام ور محترم جوړو و چې
او محمد نبی خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله وسیګه البته ما خو یو سوال لودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سم متا چې وایي ما سره موږ هم چې لا باندې د خلکو په توګه چې دني د دې شمه چې د قلب هو توای چې سم په قلب کې لري کې توای کنه نو دا وګوره لودین صاحب د اواز فرماره لري لودین صاحب ما دا سوال نو دا چې څومره وزن یې نه تقریبا دا تر ازي زیاتره خلک مې دی لودین صاحب چې ذکر روان یې نه مثلا دا مت راځي درب دیږي مثلا دا خبره نه غږه نه ویږي وګوره چې دا ځون لا سفر کوي او یو چې دا خلک دې نه شي وګوره چې دا تر وخت کې کور باندې خدای راځي او غمیا فکر ازي دا هغه سړی وګوره چې دی خکېږي ما چې وګوره ځون لا سفر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په سمه ویل چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې وزن مناسب وزن نه تقریبا زیات وزن نه دی نو دا ما شو نه من
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنې جواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته غوږی
بله سلام علیکم خو واسم بخیر خیر اچف موږ په زبان درس وبد نه کوم
مهرباني وکي مهرباني وکي کوم ځای مالی کني ولی او د مغزي سکتې په اړه باندې مشخصه څه وایي مهرباني
نه زغلوس ما دولت بالون صحبت نه کوم نامي کوم نه خو نه خونه داره کی میشه کی مویره باز چیز کنیم زلاوگیری کنیم را یا برم با دکتر.
تشکر دیر مندن از سلامت و سی راژیو تقواق شی حتما با دکتر سی بیا هم در تدقه نخی نخانی تشریح که کسی هم دخبروان پسر که مگرانا پیوا چه ولا اما تکرار حسن بشی بیا با یوزل دکتر سی استاسو پختن از واب که کور ودان چالی کنی سی اوریدون که اوست هم تاسو یوشی باری کمانی سی رازه چه دکتر سی تور شو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو اړیکې نیولې وي اتمنه تاسو هم پوښتنې در سره لیکلې دي اول هم محمدي صاحب اړیکې نیولې ول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عامه ده یا په عامه اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلې دي همدغه وای د مغزي سکتې ناروغي دي او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پوښتنه وچی وای ځینو حالاتو کې ټکر کیږي آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثې یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي محمدي صاحب څه وای بیا به د اتل څخه بونور اوریدونکو پوښتنه باندې ورسته رانه واچو
بالکل محمدی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه سټروک که موږ داسې تقسیم بندي کړو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج د وینې د کمبودي څخه رامنځ ته کیږي یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک رامه باندې کیږي دا 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي او د 50% تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاویږي په عامه اصطلاح کې وایو نو یوازې د 50% تر 90% پورې ډیر وختونه دغه د رګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي کوم مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلو څلور څخه یو دم 200-200 تخه ورسیږي نو په داسې صورت کې امکان د ډیر سچې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او د مغزي خون رزینه ما باندې کیږي. دا د 15 خطر لس فیصده پورې دی او هغه نوټ دی هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک ما باندې کیږي. نو دا هغه یو پوښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم ډېر فرق نه کوي که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی. په دواړو صورتو کې مریضان فلجر کوي که هغه د پښی که هغه لاسي که هغه په ژبه کې یو مشکل له مبایست کیږي او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسیان یعنی هر څومره چې چابک کیږي باید مریض شپخانې ته ورسیږي او داسې یو شپخانې ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سیټي سکین سهولت موجود وي ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینس فرق کول په کلینیک کې ډېر مشکل دی. څوک نسي ویلی چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي د خطرنامه باندې سوی دی او که دا سټروک هلته د یو شریان د بندش د خطرنامه باندې سوی دی. یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته دا موجود وي. او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي ما د سوالونو نوم ولیکله سوالونه خورا ډېر وه نو دوم ډېر ښه سوال وکړي ده ویله چې دلته خلک ټکرونه کوي او د ټکر څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي. موږ باید فرق وکړو د موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي یعنی اټراوماتیک دي یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي هلته مغزي خونریزي ورکړي خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو مګر علائمو کې ډېر فرق نه ورکوي.
که ډاکټر سمیر باندې که تاسو غږ راځي خبرې وکړي د اتل سه پښتنه هم جواب شول یعنی کله ناکله ټکرونه یا نور حادثه هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کیږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پی راشي. لانډه کې د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي او کله ناکله وای د غم په زینو پیښو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځه ځي یا مثلا د غم نور پیښې د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل د هم وای سټروک ده او که ممکن نورې ناروغۍ
لکه پروگرام په سر کې چې موږ وویل دا د سټروک خپل ریس فاکتورونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې ویشو یو هغه ریس فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې په هغه کې تغیر راولي یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې ریس فاکتورونه د مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي شکر ده چې سړی کولای شي کنټرول کړي د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریس فاکتور دی د سټروک په درلودلو کې یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غونډه صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک ډیریږي بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري داغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي د قلبي حملې د مثال په ډول داغه رامنځته کېدل خورا ډیری د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکتور دی څو کولای شي په هغه کې تغیر راولي او د دخانیاتو استعمال بعضی هغه ریس فاکتورونه دي چې په هغه کې سړی کول نس کولی چې تغیر راولي د مثال په ډول سټروکونه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې ډېر دي دا هغه یو داسې یو ریس فاکتور دی چې سړی نس کولی چې تغیر راولي. عمر د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډېریږي نو پوښتنه بالکل صحیح ده او هغه دا چې د وزن په ډېروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډېریږي.
کور ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروسته به بیا لږ ذره په دې هم تم شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي سره خو اوس اورېدونکو ته نوبات ورکوو. له نیکمرغه چې اورېدونکي نن ډېر دي هڅه کوو چې د اکثر اورېدونکو پوښتنې ځواب کړو ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پېښې هم زیاتېږي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي توخی سه مهرباني.
من نوم رودین صاحب تا استاد مرگوری و محترم دکتر صاحب سلامون و نیکی هیلی احترام اپنند کوم مرگوری و محمد صاحب و عطال صاحب و محمد صاحب دیر شی پستنی و قولی واقعی از مول هم دقا پستنی تبرکی دی خود مفتوطن که هم لکم محمد صاحب سی وویل دستی شیری وید پلانی پسر که رک پساوسو نو دا پیښې ډېرې کېږي. نو زموږ محترم ډاکتر صاحب به دوې پوښتنې دي. لومړی کله چې په دې مریضي باندې یو څوک مصاب شي، نو مخکې له دې چې موږ به یو کلینیک ته ورسوو یا یو مرکز ته ورسوو، تر هغو پورې موږ څه تدابیر ونیسو او د ده لپاره څه شی لازم دی؟ او دوهم دا یوازې سپینزیری او کلان ساله خلک په دې مرض باندې اخته کېږي او کوچنیانو ته هم پېښېږي. زموږ په وطن کښې خو تر اوسه پورې داسې اکثر د وختو په سپینزیری او کلان سالو په دغو کښې پېښېږي. او یوه پوښتنه په ترڅ کښې دا هم داسې، آیا په کابل کښې داسې کلینیک شته چې موږ دې ورسوو او زر تر زره پورې د دوی دپاره علاج وشي؟ او دا په څونه وخت کښې انسان هلاکوي؟ داسې میعاد لري نه لري؟ نو دا پوښتنې دي. مننه.
کور ودان توخي صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مونږ هڅه وکړه چې په دې خپرونه کښې له کابل نه هم یو میلمه له ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خپرونې په سهار کښې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلي ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وایي عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای و. هڅه کوو چې د خپرونې په پای کې که چېرته ډاکټر صاحب فضلي له عملیاتو نه خلاص شي بېرته راسي او په کابل کښې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچوي. په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کښې تماس لري، هلته یې ملګري دوستان شته، وروسته به په امکاناتو خبرې وکړو. بل اورېدونکی راخلو، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
ډېره مننه لودین صاحب، تاسو د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې لي، احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت یم، له زابل ورته نه مې اړیکه نیولې ده. یو درې پوښتنې مې دي له قدرمن ډاکټر صاحب څخه. د مغزو د سکتې څخه وروسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي؟ او دوم سوال دغه دی، په ښځو او نارینهوو کښې د مغزو د سکتې عوامل او نښې څه توپیر سره لري؟ او درېیم سوال دغه دی، ولې د مغزو سکته ځینې وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي؟ دا پوښتنې.
کور ودان نوښت صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ولې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي؟ په دې به هم وروسته خبرې واچوو. اورېدونکی راخلو چې منتظر پاتې نه شئ، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
السلام علیکم محترم اسدالله لودین صاحب، له ډېره وخته پس سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم اورېدونکي او ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو هم ستړي مشئ، مهرباني.
خیر سي، البته کشمیر خان زرملوال یم، له خیبر پښتونخوا ریپور نه مې اړیکه نیولې محترم لودین صاحب.
زرملوال صاحب، ستړي مشئ، مهرباني وکړئ. تاسو حتما زموږ بحث تعقیب کړی دی، په مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوو چې د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده، د عامه پوهاوي په مناسبت یې غونډې جوړېږي. تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره پوهېږئ او که په اړه یې مشخصه پوښتنه هم لرئ، مهرباني.
نو محترم لودین صاحب، د زړه سختې او دغه د مزغو مزغي سخته چې ده، مثلا دغه یو دم سي په سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دې ته موږ ویلی شو. نو که چېرته دا موږ ورته وګورو، د موږ افغانان خو چې دي دغو خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي، ډېرې سختې ناخوالې، یعنې په دا ټول د 45 کالو کښې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو، خو له نیکه مرغه اوس هغسې مشکلات نهشته لکه څنګه مخکې چې وو. نو زه به راسم دا خپله خبره به نوره په مخ باندې بوزمه. د دې د ما په خپل فکر او نظر باندې دغه ډېر د غوړ شي استعمال چې کوي، مثلا یا چربي یا د وازګې استعمال زیات کوي، په دا زیات غوړ خوراکونه ډېر کوي، د دې وجه هم دا کېدلی شي تر کومه جایې چې زه معلومات لرمه. او بل دا د ډېر خفګان او ډېر غم په وجه باندې هم کېدلی شي. نو زه له ډاکټر صاحب محترم نه، ما دا پوښتنه ده محترم لودین صاحب، که چېرته یو انسان ورزش وکړي، وګرځي را وګرځي، دا د دغه مرض په منځولو کښې څومره مهم رول ادا کوي؟ دغه مې پوښتنه وه محترم لودین صاحب.
کور ودان زرملوال صاحب، سلامت اوسئ. اورېدونکو مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ یوه شېبه انتظار وکړئ، صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي، ځکه بیا به نور اورېدونکي وروسته راواخلو. پوښتنې ډېرې شوې، کله چې پوښتنې ډېرېږي لږ زره له موږ هم لوری ورکېږي چې کومه پوښتنه راواخلو، ویرې راسره وي چې کومه پوښتنه رانه پاتې نه شي. خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي یاداشت کړي دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو حتما ځان سره پوښتنې لیکلي، ما هم لنډې یاداشت کړي دي. د توخي صاحب له پوښتنې نه به پیل کړو.
بله و ډیر شي پوښتنه اوس ولې زړه خوشاله يم چې ملګری عام په دې موضوع کې دلچسپي شي او دا پوښتنه کوي نو سړی کولای شي د موضوع ته ډیر ښه دوام ورکړي. د توخي صاحب اولنۍ پوښتنه دا وه چې د شفخانې څخه مخکې باید څه تدابیر ونیول شي. زه باید په جواب کې دا ووایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی. هر څومره چې چابک مریض شفخانې ته ورسیږي هغومره د آینده ژوند د صحیح کېدو او د ژوندي کېدو امکانات ډیریږي. موږ په طب کې یو اصطلاح لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین، یعنی مغز چې دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی. هر څومره چې د مریض په تداوي او معالجه کې تعویق راځي هغومره د مرګ چانس ډیریږي. نو هر څومره چې چابک کېږي باید مریض یو شفخانې ته ورسیږي. زه بیا تاکید کوم چې داسې یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي. دا یو پوښتنه. او دوهمه پوښتنه چې ما لیکلې ده هغه دا وه چې سپینډرو او په کوچنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سمپل وړېدو سره د سټروک ډیریږي. یعنی په اویا فیصد مریضان چې دي هغه د 15 څخه د اویا سیمې کلو په عمر کې شاوخوا کې. خو دا داسې یو د یو قانون په شکل باندې سړی نسي ویلی. په اخرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي، 15 د 20 په شاوخوا کې مرمر ځان درلودلي چې هغه سټروک حمله تېر کړي. هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت دی هغه دا ډېر د سمپل وړېدو سره ډیریږي. درېیمه پوښتنه چې وه هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی. مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي. زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکړم. دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرما بین سسی چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی، هلته د تنفس مرکز پروت دی، که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونه نیول سي او مریض تر یو ځایه پرې ونه رسېږي چې هلته معالجه وسي 90% مریض د منځ څخه وړي. یعنی بې له معالجې څخه په داسې سټروک کې 90%. په نورو سټروکو کې اکثره وخت که سټروک کوچنی وي او تر شفخانه پر ورسیږي معالجه یې وسي د سټاتستیکس ته مطابق 40-50% مریضان مري. خو دغه مریضان تر شفخانه پر ونه رسیږي نو ډېر غټ احتمال دی داسې چې خپل ژوند ترلاسه ورکړي. نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم، هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول. نو امید څه چې د توخي صاحب
بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته. زه فکر کوم یوانه بلکې ډېرې شفخانې به وي چې په دې برخه کې اوس کار کوي، ځکه افغانستان په طب کې یو شمېر پرمختګونه کړي دي، خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي. ځینې حالاتو کې دوی ډېرې مغلقې ناروغۍ هم تداوي کوي. ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ کابل کې دا مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته حتمان د مغزي سکتې د درملنې، هم له مغزي سکتې نه د وروسته حالات د درملنې لپاره؟
ولزما معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین، د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي. او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي، په دا وخت کې باید ډېر مریضان کې د مغزي خونریزي ډېر غټ وي، باید یو عملیات شي تر څو وکولی شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته. او دغه نورو سټروک په باره کې زه خورا ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخرو پرمختللې دنیا کې هم په اخرو څو کلو کې ډېرې شې دواوې راغلي چې مریضان که پر ډېر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي نو هغه اکثره مریضان چې ډېر سخت علائم لري مګر د تداوي څخه بعد بیرته پر خپلو پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډېر معلومات نه لرم.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سې یوې پیکې سره مخامخ کېږئ، نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوئ، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي. که هغه د ولایتونو په مرکز کې وي که د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې هلته دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم ستاسو ناروغ ته رسیدګي کیږي. خالد نوښت اړیکه نیولې وه، درې لاندې پوښتنې درلودې. وای، د مغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او دغه راز په نارینه او ښځو کې د نښو نښانو څه توپیر شته او کنه، او ولې وایي د مرګ لامل کیږي؟
دام ډېرې ښې پوښتنې دي. د مغزي سکتې څخه وروسته کوم تدابیر د سټروک تداوي چې ده، دا عمومي صورت موږ په دوو برخو باندې ویشو. یو هغه تداوي ده چې په شفخانه کې ترسره کیږي، چې هغه اکثریت د 15 څخه تر 20 ورځو پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې. او زه د خپلې تجربې څخه درته وایم، دلته موږ مخصوص د سټروک یونټن لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي، هلته ټوله تداوي کیږي. او د هغه څخه وروسته تر ټولو مهم شی چې دی هغه ریهبلیټیشن دی یا فیزیوتراپي ده. فیزیوتراپي په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په ژبه کې یو مشکل وي، نو دلته باید بعض ډېر تمرینات د مریضانو سره وسي تر څو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا ژبه بیرته په خپل پخوانی حالت را ورسیږي. اکثره مریضان چې دي د ریهبلیټیشن یا د فیزیوتراپي په مرکزو کې د دوه څخه تر درې هفتو پورې بستریزي او بالاخره چې راوځي، ډېر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي. او نو دا اوله پوښتنه. دوهمه پوښتنه د نارینه او د ښځو ترمابندې توپیر پوښتنه کړې وه. په عمومي صورت سټروک په نارینه کې ډېر دی د ښځو په نسبت باندې، مخصوصا په تر ښځو چې تر 50 عمر پورې رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه په اندازه باندې. او د 50 کلو څخه وروسته چې دا د هورموني تغیرات رامنځته کیږي، بیا نو د ښځو د سټروک ریسک هم ډېریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډېر فرق نشته، ځکه د مغز په هره برخه کې چې دا سکته یا د فلج رامنځته کیږي، نو د هغه چپه طرف د خرابۍ باعث ګرځي.
او وای والد مارګ لامل کېږي، د ناڅاپي مارګ لامل وای کېږي. البته فکر کوم د مارګ لامل هم په 15% او 40% کسانو پورې، ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل وردی، بالکل. د ناڅاپي مرګ علت ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لږ اشاره ورته وکړل چې سټروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامنځته کیږي چې هلته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي، چې هغه ته د ورټوبرا بازیلر سټروک موږ وایو. په هغه صورت کې 90% انسان د منځ څخه وړي، په دا خاطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نه شي ورکولی. د تنفس مرکز کې که د سټروک رامنځته، تنفس مرکز نور کار نه شي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نورو برخو کې سټروک رامنځته شي، چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستوني کې موجود دي، چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ شي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني ټوټې یا بکټریاوي یا حتی کېدلی شي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څشان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ شي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او دغه د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو. وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپینې غوښې یا وازدې چې خوړل کېږي دا د باور باندې دا هم وای ښه نه دي په ریسک فکټورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي. او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلي ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د سټروک په مخنیوي کې؟
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډېر ښه پوښتنه ده او ډېر مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډېر تدابیر دي چې د یو د هغو څخه هم سپورت دي. نو وای که انسان
شخاره و خوری در شخاره چخون مطلب دادی چه غوار و نخوری او مالگ و نخوری مالگ یعنی مالگ پاگه شکل بانی و خوری کل سرکم چه در دبلیو چو ریکومندیشن دی او که انسان کشش رو که چه اکلان دیش دی که پافتا که دره واری سپورت رو که اگه اتمن ندی چه سرکل سپورتی نو سرکه کوالا ایسی چه در سٹروک او در زره در حملی پا رچیتو ولو که در خپل زان سرم رسته و که
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې لږ شیبه اوریدونکو ته بیا نوبات ورکو اوریدونکو نیکمرغه چنن ډیر دی او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مند لري یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غوږی
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي
محترم اسد الله لودین صاحب سلامونه قبول کړو ورسنګه په خیره
ډیر مننه کوم زاین مالی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ مهرباني
مننه احمد اشرف اكو دوه سکندر اله ترغنده او فالي سره ټلیفون پکړشه
هغه تاسو برغنده بنستړي مشي مهرباني
مننه چراسم موضوع ته محترم اسد الله لودین صاحب دا غوا غوښتنه په سپیشل رامه چې دا سپېڅلې د دوی شمیره چې ده د زموږ په کندهار کې اکثریت شبکې چې ده افغان دي سین دي یعنی په افغان دي سین شبکې باندې د دوی شمیره ته نور دي او د نور شمیره ته ورځي دا هغه شمیره به خاص ځان هیڅ ځواته چې دا خاص هم نشته نو ول کېږي هم به چې هر شمیره باندې موږ ته ځان وایي چې دا زموږ د پاره ډیره اسانتای ودین صاحب
خموږ هڅه کوو چې محلي شمیرې هم فعال کو خو تاسو پیږی چې هلته په افغانستان کې اوسنی واکمنان رادیو سره جوړ نه دي زموږ دغه انټرنونه هم د اف ام او میډیا هم لمنځه وړي او دغه راز مخابرات وزارت سره غوډې موږ کوم شمیرې چې بیا غي هم بندې کړي نو اوس یوازې نړیوال شمیرې پاتې دي هڅه کوو خوشمنه نسو کولای په هر حال مهرباني راشي پښتنه ته حق دوسه
مننه لوجن صاحب محترم او دې خبرې مو کړلې دا محترم ډاکټر صاحب شه دغری پروکل سلامونه مرتوامه نو یو مریض زنانه مریض دی چې موږ د همسایګان نو دلته ډیر وخت څخه دی مریضو داخل ګرځول چې دا د اعصاب ورګ دی یا ډاکټران ته بوتي نو ډیر وخت دواې په وکړلې هغه ورته چې دا شکیږي یا انټروسه پټاو ته وینه دی یا اندارګ نو پرته چرواستي اوس د فرق نشي کولای بس د شیدو خلک له کار شیدو فرق کوي نو فرق هیڅ کولای ډیر څه کلیپ دی نو د ډاکټر صاحب سیم مو فصل دا وشتنه ده شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه ته نو یو برابر کو کېدل شي چې دغه د اعصاب ورګ پټاو شوی انسان جوړ دلای شي چې دا ور پوري نه شي جوړ دلای نو دغه مریض سره د املا صاحب په کور کې د مریض سره نو ډیر سره په کلیپ دی کله دا مریض تام معلومات راکی چې موږ څه تداوی ورته وکړو دا مې څنګه ده
حق دوست صاحب تاسو لیکه کې پات شایز کده موضوع به زه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنه ولري زه کده موضوع د سه فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو دی اوریدونکو سره حق دوست صاحب سره خبري وکړئ د دوی دغه ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوښوي
زوی به ساس خبر سید چم معلومات ته ضرورت من نور هم یی کزه لر سم پیدا لیمه مشکل دا دی چې خوراک نس کولای
حق دو سپ تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب کړئ
ډاکټر صاحب محترم اوس تر دغه دوره کې دلی دی چې خوراک نس کولای یوازې د شیدو څخه ستنه څخه خوراک کوي د شیدې ورکی نور
پلاس یا پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نس ښورولای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نس ورکولای
محترم ډاکټر صاحب څنګه څه خبرې کولای شي خو د مغز څخه پر دغه دغه په دغه مشکل باندې بس درد دی او مغز یې وداسې یعنی دغه لاس او پښه معلومات نه تروسه نه دي کړی شي کټ خبرې
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سترو کې چې په دوه پیژې کده نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسای یا چپه طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري، نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سیټی سکین د سر د باید وسی، یا که تر ټولو ښه خبره دا چې یو ایم آر آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی، او یو څوک چې خوراک نیسي کولی د خورا ډېر علایم لري، امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درمه بین سي. خو داسې چې سټروک یوازې یا د مغزي راک هلته پټاو سوی وي او یوازې څوک ونه کولی شي چې خوراک ونه کړي، دا ډېر امکان یې کم دی. که مغزي راک هلته چوي په صورت کې حتمن نور علایم هم ورسره لري دا مریض، د څو کالو دی مریض؟
محترم ډاکټر صاحب، د عمر باندې نو نه دی راته معلوم، خو زنانه مریض دی، خو داسې د څه وخت دی داسې اصلي تعداد نه راته معلومیږي.
مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان د غوریدون کې نه هم مننه حق دوست صاحب، نه حق دوست صاحب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی کې خده چي او ایم آر آی یا هم سی ټی سکان واخیستل شي، بیا به متخصص ډاکټر صاحبان دغه ناروغ حتما تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامې چې تاسو یاد کړي د ډاکټر صاحب په ټکو دغه علامې سل په سلو کې دی، هغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی. په حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتما یو ځل داسې یو مرکز ته بوځي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي. کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، خدای دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. ډاکټر صاحب، دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پوښتنه راته لیکلې، دا هم فضل مین مومند دی، د فضل امین مومند د پښتنه کړی چې وای زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري، کله هم ډیر خفه شي یو چپا پر راځي چې ساري ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای، به هوش کیږي او بیا لخلي وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوش وي، وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وای څه وي.
د دوی ښکال دی او چپکیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي.
bale
ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل، سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې 22-23 کالو کې د سټروک په ډیر کم پیښیږي، په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعضو امراض ولري، نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي. او دا چې سړی چپکیږي او د خولې څخه وینې راځي، دا خورا ډیر علایم لري. د خولې څخه وینې راتلل هغه د میډیا د بعض زخمو څخه هم باید کېدلای شي، د مری کې د بعض رګو د مشکلات څخه هم باید کېدلای شي، د ینه بعض مشکلات کولای شي چې د سړي د خولې څخه وینه راسي، او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي، نو په دې ځای کې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي دی داسې جټکوي سي ضرور کوي او کینور کی او بیا چې دې بیرته راپورته سي د خنيڅ خې داسې زګان یا کفان نه داسې راځي، د مثال په ډول لکه د مرګي په حملې کې، نو دا چې 2 ساعته بعد دې بیرته راپورته کیږي، دا حتمان باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي، ځکه دا چې دې نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 2 ښکالو دغه سره یې مرته پیښیږي.
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسی او د نورو چینلونو لري نه خپل پښتن مطرح کوي. بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګانش میر هڅه کوي چې اړیکه نیسی، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبرې وکړو. باید رورو با سره راټول کو، پایته ورسوي یو نتیجې سره ورسوي. ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخبري وکړي، په نخونی خانو باندې تام شولو او هغه ډولونه باندې هم وغږیدو چې څو ډولونه دي، کوم ډول ډیر خطرناک دي. راځي لک زره اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سش ول دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی. که تام تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمني کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه په روغتون کې ساتي ناروغ، بیا هم رخصتيږي اما په خپل وخت سره بیا راځي، اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپي یا هم د ریهابلیټیشن مراکز ته. په افغانستان کې بیا دغه سي اسانتیاوي نشته، اسانتیاوي یو څه کم دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوي نه لري هم که اسانتیاوي ولري اما ډاکټر صاحب تاسو پیږي چې کله ناکله دغه تداوی ډېرې پیسې غواړي او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغسې مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي متاسفانه نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پېښه شوې وي آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي او که نه یوازې د ګوتو په شمېر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته
لودین صاحب لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده هر څومره چبک چې مریض وي هغه باید شفخانې ته ورسیږي او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانې ته ورتګ حتمي دی عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي که په مریض کې دغه علایم چې موږ وختي بحث ور وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښه کې د حرکت مشکل وي یا څوک په جیب کې مشکل ولري یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نسم لیدلی یا په ژبه کې کوم مشکل نه پیدا کیږي هر څومره چې چابک کېدلی سي باید شفخانې ته ځان ورسوي اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسي چې په هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه شوی دي یا نه دي رامه باندې
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق لري
بالکل صحیح خبره سټروک ډیر جدي وي په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري او بعضې سټروکونه چې دي هغه حتی څلورویشت ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي که دغه امکانات موجود نه وي یعنی زه پوهېږم چې د افغانستان شرایط او د بعضې غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعضی وقت مشکلی خو دغه هغه شان چې ډېر ضرور دي هغه دا دی چې که سټروک رامه باندې کیږي مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسي تر ټولو ښه خبره خو ام آر آی دی خو ام آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر وخت نه پورسیږي او په ډېرو وختو کې د ام آر آی نه وي موجود نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي او نور ټول هغه شان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ وویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسي هغه دا چې ډېر مریضان یې لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه یې خبر چې موږ لوړ فشار لرو نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوي واخلو ډېر مریضان چې دي شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه یې خبر نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي د کولیسټرول معاینات باید موجود وي که څوک وپوهېږي چې شکر سته باید د شکرې تداوي باید وسي د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي ډېر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامه بایسي کېږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامه بایسي سي ډېر وخت سړی دا نه ایسي مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهېږي اکثره وخت صرف دومره پوهېږي چې زړه یې ډېر دربی کوي ډېر درزی کوي یعنی او په منظم شکل باندې نه په دا صورت کې هم ډېر مهمه ده چې د شفخانې ته ځان ورسي او د زړه اکلن یو سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکات باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي که نه دي که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوي واخلي ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عواملو چې سټروک دي
او سلامت اوسئ ډاکټر صاحب او یا اوریدونکو راغلو ډاکټر صاحب بیا به بحث سره راټولو د غوړیدونکو ډیر منتظر پاتې دی په دې لچه وکولې سو پښتنې په لاندو کې وورو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ته غوږی مهرباني وکړئ تاسو غږ وصل دی خبرې وکړئ مهرباني غږ مرادي خبرې وکړئ مهرباني او رو مهرباني استاسو غاکس لیو سره واصل دی خبري وکي
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چی د سر د سم مشکل ده
ښا کور ودان مننه د غوریدونکو ډیره لاندې پښتنه درلوده او پښتنه هم داسې ده چې ممکن ډیره عمومي جواب شي ځکه د سردرد خو ډیره ناروغي دي چې
زما یو پښتنه ځنی ورکم کده غوریدونکو
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني مشوره وصل ده غوریدونکو
شدید سردردي ک یو دم رابا بین سکیږي نه هیڅ سردردي موجود نه یو دم سرداس یو دم رابا بین سې چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلې
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکې مر سره پریکو زکه وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاند تفسیر ورته وکړي بیا به بحث وکړو
سردردی چې دا سردردی مریضان اکثره وخت دا سی سردردی سره راځي وایي چې زه هیڅ سردردی نه پیژنم او دا سردردی راته پیدا سول چې ما په ژوند نه دی لیدلی نو هغه مرزان څه معمولا مو پوښتنه کوي چې دا سردردی د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردی نه ده یو لږ سردردی د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردی ده چې چا په ژوند کې نه وي لیدلی په دغه کې څومره دقته کولی شي چې ووایي نو هغه مرزان معمولا وایي چې دا سردردی لس ده نو دغه سردردی هم اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کېږي موږ دته سپارکنډل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې یو خونریزي رامنځته شي ډېر وخت داسې علایم هم حتی نه لري چې پښه دې کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردی دي یعنې دا هم یو د کسړې وایي چې د مغز د خونریزي د علایم څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنز نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالي لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حمله تر مابین خورا ډېر مشترکات شته اگر اس فاکتورونه چې وختي ما وویل هغه چې په سټروک حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم صدقې د ریس فاکتورونه که په لاند په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي دا شریانونه که د زړه هغه کوچني شریانونه وي او که دا د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دغه عیني شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي د میکانیزم د نګات څخه دواړه عیني شي خو صرف توفیر دادی چې په مغز کې د شریانونو قطره نسبتا د زړه د شریانونو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مرګ خطر هم تقریبا د دواړو حملو سره ورته دی داسې خونسته چې وایي چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
داسې په عمومي شکل باندې څوک نسي ویلی چې یو دا بله څه خطرناکه ده خو قلبي حمله تر مغزي حملې باندې هم تر کوچني مینر سټروک خطرناکه ده دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله رامبین سي او قلب ونه کولی سي چې نور د مغز د وینې پمپ کې نو په داسې صورت باندې دواړه کار پرېږدي او که په مغز کې یو په سټروک رامبین سي هغه صرف یا پښه یا لاس فنجیږي خو دا پر قلب باندې ډېر اثر نه لري مګر د قلب اثر چې دی هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه مغز ته پمپیږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلوده چې په تر اتیا 50 فیصد پورې دغه ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي راځي ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاګوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکړي څه وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
شغزا سالم غزا صحیح غزا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمېدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسئ. ډېره مننه اوریدونکو که تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلې وي نو د ډاکټر صاحب سپارښتنې او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوی کولی شو تر 85% پورې دغه حملې یا هم سکتې د مخنیوي وړ دي. هغه دا ده چې تاسو باید منظم خواړه وخورئ، په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. دغه راز لږ تر لږه په دریو میاشتو کې که چیرته تاسو شکر لرئ، لوړ فشار لرئ، یو ځل لابراتواري معاینې وکئ او دغه ورزش او دغه راز فزیکي فعالیت هم د دغه ډول ناروغیو په مخنیوي کې خپل ونډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې مغزي سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي صاحب څخه ډیره مننه. راسره اوسئ، په راتلونکي خپرونه کې هم همدا بحث